مسولینو یو ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.
اوس به هم ورشو دا راپور به واورو چې په هند کې هر کال 1 میلیون ډیرې میرمنې ندرکه کیږي. دا چې دا میرمنې ولې ندرکه کیږي په دې اړه به درته د عصمت سروان راپور ولرو. خو ایوا یادونه کوم چې د ځوان فکر پروګرام چې په دې اونۍ کې د سه شنبه په ورځ خبریږي، موږ د دغې پروګرام لپاره له تاسو ځوانانو غواړو چې د موضوع په ټاکنه کې خپل نظر راسره شریک کړي. که تاسې غواړئ چې د موضوع د پروګرام موضوع ساسي په خوخه وټاکل شي، زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته چې 00 24 21 24 21 پیغام پریږدي، موضوع را سره شریک کړي، موږ به ساسي په خوخه موضوع انتخاب کړو. د دې راپور له خبرېدو وروسته د ازادۍ فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1 میلیون او 300 زره ډیر شزي په هند کې بيدرکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابونی مایی په 2021 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند د جرمونو د سب ملي ادارې راټول کړي شي چې په یادو درو کلونو کې 1 میلیون شزي او څباندې 2.5 لک تر 18 کلونو کښین جلې به درک شي ودی. د احصایې پر اساس تر ټولو ډیر شزي په مادیا پردیش او لویدیز بنگال ایالتونو کې به درک شي ودی. د شزو به درکې د ټول هند لپاره لوی ننګونه ګڼل کیږي، ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی که هم په یادو درو کلونو کې تر 6000 ډیر شزي او تر 6000 ډیر تر 1300 کلونو کرشنجونی به درک شي ودی. د شزو د به درک کېدو په اړه بیلابل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د شزي او جنوني به درک کیږي. د هند جرمونو د سب ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د شزو د بی درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي وو چې ځینې جنیا او شزي په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نزغملو وړ چلند ورسره کیږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می ده پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني سي چې پاوه کې یو له دغه بیرغونو څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر روسي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. له کاروان صاحب سره می دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینا باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتلې په امغه اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلی.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورس په ورس څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې په خو هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازیو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه بی ملی بیرغونه پکې رپیږي، که د اولمپیک لوبې بی ملی بیرغونه پکې رپیږي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګ لري، تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلیږي. د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په هر ګوره پیده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو، او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه، تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلی شي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر می اخیسته دي.
نظامونه معمولا دلځان سره چې واک ته خلک راځي، هغه د کوم سیاسي حرکت، سیاسي تنظیم او کوم بل لار راځي، نو معلوم دار خبره د چاغي خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دي؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په تیر سل کال کې هم قرباني ورکړې دي، هم دغه وینه توی سوې ده، او هم سل کال کې دغه بیرغ دی قرباني دی او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې هغه ځکه به قانون مومي چې هغه د ملت په خوښه نه دي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لوی جرګو له لارې چاغه د غازی امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لوی جرګو، هم د قانون د لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان چې په هغه کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او ورسره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي، یا د غنمو هغه د وږو دوه کار دی چې هغه په یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو، چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه دغه وږي کښېښول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعتو سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شغل لپاره یا د خپل برحالتوب لپاره د دې هڅه کوي چې په دې باندې ثابت کړي چې دوی حاکم.
مرهون صاحب او بخشی، دلته خبره دا ده چې دا تاسو ول چخپل زور ښکاره کوي ځینې واکمنان بیرغ لاله څنګه زور ښکاره کوي؟ بیرغ یو سمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا د درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورس المنځلې ده. نو ولې باید واکمنان لخپل خلکو سره سم ګامونه نخلي؟
ما معمولا انسانان په نمونه او په دغه باندې نه پیژنل کیږي، بلکې په سمبولیک توګه ماره پکې په هغه سمبولونه کې ځنی نو شانونه دي، ځنی بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخت چې را پیل سوی دی، د یو چا دا عظمت د نښې په توګه چې دا یې نقشه ده چې دا شی ستا دا موجود دی د هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاستمداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی دی بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځنې واخلي هغه وایه نه خستلای شوای بلکې د خپل ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګ بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاست مدار چې راځي، هغه یې نسی کولای چې د ملتونو اراده بدل کړي.
تیره اونۍ د زمري په ومه د افغانستان درې رنګ بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیر ولوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګ کړل، جنو خپل لیکنو سره درې رنګ بیرغ کې شو، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یو هم په واشنگتن ډی سی کې و چې په یو پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې جنو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګ رنګولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او جنو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لوی غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیر خیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خبره کړه. د افغانستان ملي بیرغ ته په تیرو نږدې سلو کلونو کې ګڼ شعرونه ویل شوي دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملي بیرغه، ولسی پاتې ملي بیرغه، تل دې ځلیږي، تل دې رپیږي، تل دې اوچتې ملي بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. ل آزادی رادیو
د جولای په 13 د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې، خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سړ ویني. د شنبه پورس په فیسبوک افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغل کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کاوه.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندې خلک دي، دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي، او دا خلک هر څومره سخت بس شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره ده. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا مانا چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپل هم داسې روحیه راکړه چې یعنی که زه ډېر زړه ماتې هم وم زما په زړه کې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو او فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما د پاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پرې نیول کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایا. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو رادیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. د وویل وای اوسې کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکم ډېر پام وکم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یې چې تر دې وروسته که څه لیکي مهرباني.
چې دوی ما سره مینه وکړه زه په دې باندې باور لرم په دې باندې عقیده لرم چې خپل د زمونږ په ژبه کې په دې پښتو ژبه کې دومره لوی لوی درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي ډېر عظیم دي. او دا چې دا زمان نه پوهېږم په کوم لیونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه وای نازولم. دا طبعا دا ډېره لویه ګرانه خبره ده خو بیا توکل په خدای دا خدای چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کې احتیاط خرابی او پریدم کو دل وستون کو د دې په پار باندې په خپل جوړ کې یو داسې کني معنا او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډیر خراب نشم په دې اصطلاح باندې.
کاروان صاحب شاعر حساس وی او دا حساس توپ خو کچرته یو وړه خبره هم د څوک څنګه زنه کژاو کې ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېری خبرې سه مثبتې وي نو دا خوم بیا بیرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. شوی د جولای له دشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تیر کال هم دغه ورځ یاد شوی و. دا خلک هم ځکه چې موږ ته خو د خپل ټولنې رنګ راوته معلوم دی دا په بیسلا په ډنډو ویشل شوی دا په ستالي خو ویشل شوی دا په ځای خو ویشل شوی دا هر څه مختلف ذایقې دي هر څه کې د شیخ خپل مینه خپل خپل ميلان وي یعنی په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د شرم د سل عیبونه دي خو ټول تر اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه هم په ما کې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینې په نظر نه وګوري خو بیا دغه د ډېر مینه داسې ده لکه د اوبو خبره نو د شرم د سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دا ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنګه څه هنر وسایلو که یو نیم پکې زما د سلیقې زما د ذایقې زما د هنر اصلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دیرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ؟ لیکلی هم دی شعر؟ خدا کا خبر مهمه ده، یعنی خلق باید پوه شي چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکول شي، نور ډالۍ هم ورته لري. شغلی کاروان څخه په مننی د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
تما تلګه مسکشه چستا بشما بس، تما تلګه مسکشه چستا بشما بس، يم داسې مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوند څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي، فارغ له خم و جام او لمینا بشم بس. چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس. زلاندې په درکه یم ته مخته د غروب، وزر را در جما په هوا بشم بس. ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان، ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس.
ملاندی پر خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسه نقد.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لاندې کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د غوزان ونه د چلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې اخلي نور سره ژغېدلې.
د غوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له د سره به اوګه ډانګ ور سره و د ونی ډکی څنګه به داسې په شړک وهلې چې تر لری आवाज اوریدل کېده او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنی پانی او وړی څنګهړ کې هم پر زمکه را پریوتې. یو ورځ تیز توپان شو، د ونی څنګ لمی وی درنې شوې چې ټس دوی غټي څنګ ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودیدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې، او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز زونې دي؟ زه اوس له خپل کلي نه وري په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم. چټان مې پکې اچولې وي، ټالې پکې وهم.
دا کیسه چلا نور پخوا آزادی راډیو مجلې ته را لېږلې وه، بیا چې کله خپره شوه ډاکټر شریف شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سم لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړې او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالي له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما د پاره ډیر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو د چې په کیسو باندې ډیره ښه پوهیږي، او که چیرې راشم خپل دغه چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوست، زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم، او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمی نه دي شوي ډېر زیاتې، ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولی بدیانې یا ټولی ښېګڼې اخیستل شوې دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به زه اس قلم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه ورته ډېره زیاته متوجه وم، او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنی د دې کیسې چې کوم راوی دي دغه کوم یو رقم وښیم، او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، اما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکارېده، دا بیا ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر ښه یې راخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د میدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې، او ځینې نور شیان چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده، تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلا او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټره شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلی د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، دشته مو فکر کړی او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیم ته پام نشي کولای.
نه، نه در د ماتي مخي ادبونه وکړ د غو تر څنګه دغه شی هم چې ما دي شي ته دومره پام نه یوازې مې وکړل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه دې زیات خره چړلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب ما دا شی ته څه نه راخسته
په عین وخت کې تاسو د وی ځوان کسلی کول په صفات باندې ممکن لا نقد متاثر شي یعنی کله نا کله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیت مثلا یو شی ولیکي کېدې شي چې بیا قلم په خطا پی کش کې چې نه دا سم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شریف له نقد وروسته مو کوم کیسه لیکل دا او د سه ختم په استلې دي
و زه نه پېږم ما باندې دا بیا بل ډول وزیت ډاکټر شریف د غنک ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي چې سیمه مې یو ډول لیکلی سم ده چې کله وخت په لیکوال باندې سم غیر نه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا په مونږ کې زما د پاره د ډاکټر شریف نک دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتونه دغه سي مقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې یادونه وکړه چې به زما خو پر خو ته هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره دیشي ښه ارزول دي چې دیشي زیاته تشویق کوم چې باید نوري ډیره شي کیسه ولي کوم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته
نه فکر نه کوم چې ما دې ته څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کلو وسې کوم کې ټول کیسه ډیره خراخستی او دې
لیکلی پکړیو تاسو په دې خپل خبر کې مخکې د ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال شکل نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریف چې تاسو په کیسه د غوزان ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټوله کیسه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نورو مفاهیمو ته پام کړی ده هغه ځینی ناقدان د خبره کوي چې د نورو کرکټونکو په اړه کې کرکټون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نوي لیکن پراتونکو کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې لهر کلمې سره بیا حساب وکړي څنګه دغه یو احساس تاسو لدی نقد ورسته لزان سره پیدا کړئ
څومره ښه خبره وو اندغه څه د کرکټن یا د نقد کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجي نه هغه شیان ته متوجي شي کنه او اغلې شریف زما ته کیسه ټول ډیره ښه راسپړلې او ډیره ښه نقد یا کرکټن پرې لیکلی و له سمبولونو را نیولې بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا غوښته خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه وله کومه چې ما یاد ونه مکلی شي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډیر زیاته وحس ولما دی وی نوې لیکوالې په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کې لیکي نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سی په افغان ټولنې کې کې لیکي کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کې سی لیکي مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کې سکه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نه وي چې په ټوله کې سکه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې دغه نقد نو ورسته چې کومه کیسه ملوسته ده ورته پام شوی مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته میز یاد کړی ده نو د خپل ټوله کې سکه نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سې دي زمونږ په پښتو کې څوک زیاتره دغه سې کیسه سره زمخ کیږي مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسه پوری یا د کیسه کې ډیر مهم رول ولري کله مونږ په کې اضافه کم څه نشي یا راوړل یا اضافه کولای څنګه د کیسه یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم کچېره مونږ په پښتو کې څو تراشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسه په موضوع یا نور دغه پوری هیڅ ارتباط نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به څه کوم خني او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کله کته نه کیږي دغه نه باید دا کړو شي کنه تر څو چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه دراخستي نو دا څنګه چې زه باید په دې خبره خفصه بیا دا یو داسې شی دی چې زه ورته متوجي کړم کنه چې راتلونکي کې زه خلې کل وکړم که خرابې پرخې د کیسې راخستل کیږي او کیسې راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکي او پام پرې وکي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وسونکې په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو بل خیرات سم ښکار نه سي، نو کېدای شي زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سلا تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانا نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغه پورې چې زه دراونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بدتر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو وایي چې کرکټر ونه ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی ده، لکه دا دیوه مور په صفت باندې، دیوه انجلی په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو. شاید په لیکوال هم په تاثیرونه کې څنګه ځلا جنې
و ترخه خبره ده. زمونږ کچیر موږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټنه په امغه اثر نه وي په لیکوالي کنه، او دغه باید بیلی موږ چې کله هم کرکټنه کوو هغه باید په کیسي نه په ځلای.
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کیدای میخائیل نایمه، هغه د غلبیل پونم د نقد ډیر پن کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چوو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساسو ته خبرې پټایید مې، دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرو ته ادامه ورکړه.
نو ما غوښتلم دا ووایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې دې زما کیسه نکړې و یا زما کیسه ته څه نه کړې و. نو دا زیاتره د کرکټن یا نو نه ځکه ناکامه یي چې موږ په یو لیکوال او یو اصل لیکون کې باندې دا کوله کله چې تاسو مخ کې وته دا ونه وکړه کنه، چې مثلا وای چې زلا حقیقي لیکي، څنګه بیا په زلا باندې کرکټن سو نه د زلا په کیسه باندې وانه دا زموږ ومن کې تاسو یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقصي یا کرکته نه کوي.
له سلام نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل لمسود رښتین څخور
همدا کتاب طالب شوی دی، 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړې شوی دی، چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او دارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لاندې ویناوې لیکل شوې دي. هو په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼو اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې دارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت پونم او بل د ملت ارمان پونم.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د دېونه آزادي رادیو د مجله پروګرام هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم. ورس موشه
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن تشوم خودن پیاله نسکوروم ده تشوم خودن نصیب بدلوم ده قبلوم خودن نصیب بدلوم ده قبلوم خودن پیاله نسکوروم ده تشوم خودن پیاله نسکوروم ده تشوم خودن تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خودنا تندیا مت وم دے لگوم خودنا پیالے 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 نسکور وم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خودنا تندیا مات وم دے لگوم خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو دیار دے تصویر خالا ہیرو ما خود نہ پیالے